ماخام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانګزای خراغلاست وایم وړاندې په دې خبری مجله کې اوري خوانه افغان خبریال او د تلویزیون ویاند نعمت روان په کندهار کې وژل شوی.
نعمت روان نن سر کندهار په څورلسم میلیونه حوزه کې دوه موټرسایکل پرو ترکړی دی او شهادت باندې رسیدل.
د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه خبرو.
اگر طالب ها از رای جنگ بخواین قدرت را بگیرن، من گفتم ما اون را قبول نمی‌کنیم.
در بشر حقونو در سر نړیوال سازمان اندیکنه خودلی چه افغان میرمنی لسم و روغتیایی خدمتونو برخمنی ندی. ژوند رنگونه هم در تخبرو.
دسی وقت راگل از توانیم کرده، گتا ایم کرده، خدا خو کاروبار در خامخان و دب کرزی.
در هر سطر خبرونو روسته، خبرونه در فریبا ظاهره ورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبانو په کندهار ولایت کې د دهلې د اوبو باندې ولې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل چې طالبانو غواړي د زور لاري وخت ورسې چې امریکا به ونه مني او سپیس ایکس وټونی په پینځم ځل هڅې د سټارشپ توغندې په بریالیتوب سره وازمایي. د خبرونو تفصیل سیمه ایزو چارواکو او طالبانو ویلی چې د طالبانو ډلې په کندهار ولایت کې د افغانستان د اوبو یو مهم بند نیولی دی. د دهلې بند چې د ارغنده په نامه هم یادیږي د کندهار ښار شمال ته په شاولیکوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دا بند پر کندهار ښار سربیره اوو ولسوالیو ته اوبه ورکوي. د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي په دې اړه رسنیو ته ویلي دي د کندهار د شاولیکوټ ولسوال حاجی ګلبدین دا خبر تایید کړی دی. وایي چې د دهلې بند د محل د طالبانو په واک کې دی. تیر میاشت طالبانو هغه پل چې د سیمې له ګاونډي ولسوالۍ سره نښلوله ویجاړ کړی و. طالبانو په دې وروستیو کې په نورو ولایتونو کې هم بریدونه ډیر کړي دي. همدې حال کې سیمه ایزو چارواکو منلی چې طالبانو په بغلان کې دوی حکومتي قرارګاوي نیولې دي. دغې ډلې د پرون راهیسې په مرکزي بغلان او نهرین ولسوالیو کې بریدونه ډیر کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبان وغواړي د زور لاري وخت ورسیږي امریکا به یې ونه مني. ښاغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څنګه سره په دوشنبه شار کې په یوې ځانګړي مرکه کې ویل
هیڅ کشور حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با هم
هیڅ هیواد چمتو نده. زموږ له بحثونو دا څرګنده شوه چې هیڅوک د جګړې او زور له لارې حکومت نه مني او مشروع نه ګڼي. داسې حکومت به منصبي وي.
در انزوا چنین حکومت خواهد بود.
خلیلزاد زیاته کړه چې د امریکا هدف دا دی چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. اخو د افغانستان د مالیه وزارت د رسنیو امیر او د تلونیوز په خوانی ویاند نعمت روان نن په کندهار کې ترور سو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته د پیښې په اړه داسې وویل.
نن سهار لس بجې او دېرش دقیقې د کندهار ولایت د څورلسمې امنیتي حوزې د حکمت پمپ شاته په همدغه سیمه کې د نعمت روان چې مخکې د تلو تلویزیون ویان خبریال او اوس په مالیه وزارت کې دنده درلوده د وسلوال تر هرګرو لخوا ترور او په شهادت ورسېدي.
نعمت روان په اصل کې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ و خو کورنۍ یې په کندهار کې اوسېده. د کور ته په رخصتۍ تللی و. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د نعمت روان په وژل کېدو خواشیني ښکاره کړې او دا یې د مطبوعاتو د کورنۍ لپاره یوه لویه ضایعه بللې ده. زموږ غږ لازدی راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن کیف ته د سفر پر مهال د اوکراین د ملي حاکمیت ځمکنی بشپړتیا او خپلواکۍ په برخه کې د واشنگتن ژمنې بیا تکرار کړې. بلینکن نن د خپل اوکراینی سیال دیمیتری کولیبا سره د لیدو پر مهال د څرګندونې وکړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر په همدې وخت کې د مسکو پلوه بیلتون غوښتونکو سره په مقابله کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو ستاینه وکړه.
The United States of America are Ukraine's ally number 1 in security and defense.
د امریکا متحده ایالات د امنیت او دفاع په برخه کې د اوکراین لومړی درجه متحد دی. له 2014 کال څخه چې هر څه اوکراین ته ورکل شوی نه یوازې د حکومت بلکې د اوکراین خلک هم ستاینه
کوي.
دا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. د تاجکستان چارواکي ویل قرغزستان سره پر پوله په یوې لنجمنې سیمه کې د جګړو له کبله د دې هیواد 19 وګړي وژل سوي دي او 8 ټپیان دي. د لومړني رسمي ارقام دي چې د تاجکستان د حکومت لخوا وړاندې کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې سیمه کې د شخړو له کبله شل کسان وژل سوي چې یوولس یې پوځي کارکوونکي دي. سپیس ایکس وتوانید په پنځم ځل هڅې د سټارشپ توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایي. دا د هغې فضایي بیړۍ د جوړېدو لپاره یو بل ګام دی چې په پام کې لري سپوږمۍ ته ستورمزلې واستوي. دغه راکټ چې اس ان 15 نومول سوی دی د مې پر پنځمه په تکزاس کې د سپیس ایکس له یوې اډې بوکاچی څخه وتوغول سو. دا توغندۍ وتوانید په شپږو دقیقو ازمایښي الوتنه کې د شاوخوا لس کیلومتره مزل ووهي او بیرته په بریالیتوب سره مځکې ته راسي. د دغه توغندۍ پخوانی څلور ځله هڅې پخوانی څلور ځله هڅې ناکامه شوې وې. او د روسیې د پسکوف ښار یوې محکمې د آزاد اروپا آزادي راډیو د قراردادي خبریالي لودمیلا ساویتسکایا هغه اعتراض او عریضه رد کړې چې د بهرنیو جاسوسانو په نامه د روسیې د نوي مطبوعاتي مقرراتو په چوکاټ کې د خپل نوم د شاملېدو له کبله کړی و. یادې محکمې پرون حکم ورکړ چې د عدلیې وزارت لخوا په دې لست کې د ساویتسکایا د نوم لیکل قانوني دي.
د افغانستان د څولوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه درویشت ټیټه څوارلس. هرات کې اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه دوهویشت ټیټه څوارلس. مزار شریف کې به هم اسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه اتهویشت ټیټه یاویشت. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه اتهویشت ټیټه شپاړس. او بلاخره جلالآباد کې به اسمان وریځ وي هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټه اتلس اټکل سوی ده.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې اولولای راځو. د پروګرام لومړی مطلب ته افغان خبریال او د ټلویزیون ویاند نعمت روان نن په کندهار کې په یو هدفي برید کې وژل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په شمول ګڼو خلکو د هغه په وژنې باندې توند غبرګون ښودلی دی. ولسمشر غنی ویلي دي چې ترهګر د بیان د ازادي په برخه کې په دغه سکارونو باندې هڅې کوي خو دغه خبره باندې چې د خلکو راستاغه او د بیان ازادي نشي غلي کولای. هغه هم درس طالبان مخاطب کړي دي چې د خلکو په وړاندې له جګړې لاس واخلي. د خبرلانو د ملاتړ ټولنو هم د نعمت روان وژنه غندلې او د رسنیزي کورنۍ لپاره یو ځای بللې ده. په دې اړه پام وکړئ لکندهار دغه راپور ته.
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې پر افغان خبریال او د مالی وزارت د مطبوعاتو پر امیر نعمت روان نن تر غرمې مخکې د کندهار ښار په څوارلسم اوزه کې نامعلوم وسلوالو ډزې کړې او هغه یې وژلې. د ښاغلي بارکزی په وینا حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي.
نن سهار لس بجو دېرش کې باندې د کندهار ښار څوارلسم امنیتي اوزې د حکمت پیټرول پمپ شاته په همدغه سیمه کښې وسلوال ترهګرو د تلو نیوز مخکنۍ ویان خبریال وزارت مالیې امیر د مطبوعاتو نعمت الله روان ویشتلی او په شهادت یې رسولی دي. زموږ پولیس هڅه کوي چې همدغه وسلوال ترهګر ژر در ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
بلخوا په جنوب کې د آزادو ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې یعنی د افغان خبریال نعمت روان په وژل کېدو خواشیني ښکاره کړې. د دغه ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې د نعمت روان وژل کېدل د مطبوعاتو د کورنۍ لپاره یوه لویه ضایعه ده.
چې د افغانستان د خبریالانو په برخه کې د رسنیز ډګر کې یوه لویه ضایعه ده. د شهادت پر رسنیو کاملا اغیز وکړي او باوری یم که په دې سیمه کې رسنۍ نه وي فساد خپل سری مافیایي کړیو فعالیتونه به لس چنده و سل چنده په دې سیمه کې ډېر د دغسی ځوانانو د دغسی روناندو او د دغسی رسنیزو کارمندانو وجل د سیمنور هم ګډوډۍ ته برابر وي.
نعمت روان اصلي د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی وو، خو د تیرو لس کلونو راهیسې کورنۍ په کندهار کې اوسېدل. هغه په کندهار کې د هیواد راډیو تلویزیون، الجزیرې تلویزیون شبکې او په مرکز کابل کې د تلونیو سره د ویان په توګه کار کړی وو. دغه راز نوموړي یوه میاشت مخکې د مالی وزارت د مطبوعاتو د امیر په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه د افغان خبریال نعمت روان د وژل کېدو مسولیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او د غراز په غزنی، غور، ننګرهار، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم په پرله پسې توګه افغان خبریالان په نشه سوي چې د وژل کېدو مسولیت یې تر اوسه چا نه دی منلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا او نړۍ به دا ونه مني چې طالبان د وسلو په زور واک ته راګوتو کړي. ښاغلي خلیلزاد په دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې سره ځانګړې مرکه درلوده. هغه د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې سوله ومني او لومړیتوب ورکړي. د ازادي راډیو د تاجکستان د برخې خبریال ملا رجب یوسفي د دغې ځانګړې مرکې په جریان کې له ښاغلي خلیلزاد پوښتنه کړې چې د انتقالی حکومت پیشنهاد یې څنګه کړی او ځکه ډېر خبرګونونه پارولی دي.
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش
لومړی خو څو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف یې دا و چې دواړه لوري، یعنې د طالبانو لوری او د افغانستان لوری، وهڅوو او متوجه یې کړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پرمختلل او لازم سرعت یې نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه و پیل شوی. غبرګون له هغه څه چې تاسو یې ویل توپیر درلود. د ډیرو افغانانو غبرګون ترلاسه شو. نږدې دېرش پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ یې وړاندیز کړی و منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه دېرشو پلانونو نږدې دوو پلانونو ته رسېدلی دي. موږ هیله مند یو چې وکولی شو یو پلان ته ورسېږو او که طالبان هم له خپله ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کیدلی شي په خبرو کې له دې دوو پلانونو بالاخره په یو پلان یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه وه چې هغه څه دې لاسلیک شي چې موږ یې وړاندیز کړی. نه، زموږ موخه له دې وړاندیز دا وه چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو.
چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود نیست که یعنی در سفر آخر چیزی
من حقیقت چی موگی وړاندیز کړی و بیا هم وایم چې کوم نوی څه ندی چې په وروستي سفر کې ما کوم نوی وړاندیز کړی وي. دا د سوونه یو مخکې وړاندیز دی یا وو هغه دا و چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی د دواړو لورو ترمنځ په کلي پرنسپونو هوکړه وشي او موږ د راتلونکي لپاره له دې اصولو یو شمېر هلته درج کړي وو. په دې پرنسپونو کې له هغو بحثونو چې تر دې د مخکې د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بحثونه پرې شوي، مثلا هغه بحث یا مجلس چې تیر کال په دوحه کې شوی وو، له هغې مو استفاده کړې وه. او دویم مو په اساساتو یا عمومي پرنسپونو کې د انتقال د دورې وړاندیز کړی وو چې یو انتقالي یا د دواړو خواوو ترمنځ مشارکتي حکومت او درېیمه مسله دایمي او عمومي وربند وو.
قسمت سوم مسله آتش‌بس دایمي و کلی بود.
و همزمان با خروج آخر نیروهای آمریکا از افغانستان
د اصول په بحثونو به نور هم غږیږو، خو افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هممهاله طالبانو په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې وروستی برید تاسو په یو ټویټ کې غندلی. ګڼ افغانانو ستاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلی دی او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند د دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکي ټویټ اصل څه و؟
در
این شکه نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان.
دیگه شک نشته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کچه ډیره لوړه ده او دا چې موږ دې هیواد ته د سولې د راوستلو هڅه کوو دلیل هم دا دی چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. یعنې داسې نه وه چې افغانستان آرام و، جنگ نه و او موږ راغلي یو له طالبانو سره ناست یو. نه، داسې نه ده. دا جګړه دا هدف ته جګړه ختمول او چې موږ له طالبانو سره کېناستو، ځکه په دې ټول یو وخت لدی چې د افغانستان مسله د جګړې لارې نه هواري کی د یوې دوامدارې جګړې او یا د خبرو لارې سیاسي موافقه کی او د جګړې ختمول او سولې ته رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید وایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او لومړنۍ اړتیا دا ده چې دا باید راښکته شي. د ټویټ په اړه دا برید چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه برید و، یو ترهګره کړنه وه او ولسي خلک یې هدف و. نو طبعاً دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی. تر دې مخکې هم کله چې بدې پیښې شوي ولسي خلک هدف ګرځول شوي، ما ورته غبرګون ښودلی او نوي څه نه وو.
ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تا چمتو نخ کاری پداسی و وضعیت که در افغانستان در اتون که لپارستا سورند و یه نتصده
فتح هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید که هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید ووایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنګ لاره ونیسي، خو که دا پرېکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعاً د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه بحثونه چې موږ کړي، هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنګ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي، ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دي، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په اوسنیو شرایطو کې اړتیا دا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نور ستونزې برامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو واورېدې. ښاغلي خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې سره مرکه کړې وه. د طالبانو سره د سولې د خبرو همدارنګه د انتقالي حکومت د پیشنهاد په اړه باندې هم څرګندونې درلودې چې تاسو واورېدې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل تازه راپور کې روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور چې نن د مې په شپږمه مخبور شوی پکې راغلی، د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په روغتیایي برخه کې د نړیوالو بنسټونو د مرستو کمواله روغتیایي خدمتونو ته د میرمنو لاسرسی کموي. اخوا د بشری حقوقو د تار د نړیوال سازمان د مندنو لمخې په 2019 کال کې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون پر مهال په 1,00,000 میرمنو کې 438 مړې شوې دي. نور حال په دغه راپور کې
د بشر حقوقو د څار بنسټ راپور چې نن پنځ شنبه یې خپور کړی ورکې راغلی، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید نړیوال ډونران روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. په دغه راپور کې د بشري حقوقو څار بنسټ د ښځو د برخې مسؤول هیدربار له قوله راغلي، په وروستیو دوو لسیزو کې مرسته کوونکې ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې بریالۍ وې، او په افغانستان کې د ښځو لپاره د اساسي خدمتونو د بودیجې قطع کولو لپاره هیڅ پلمه نه ده موجوده.
موږ په دې راپور کې په نړیوالو مرسته کوونکو غږ کوو چې کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، پیسو مرسته نه باید له دوی سره یو ځای ولاړه شي. بهرني مرسته کوونکي باید د پخوا په څیر ملاتړ ته دوام ورکړي. باید ډاډ ترلاسه کړو چې په افغانستان کې په اساسي برخو زده کړو او روغتیا مرستې دوام وکړي، په ځانګړې توګه له ښځو او نجونو سره.
په دغه راپور کې له 2001 میلادي کال وروسته لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسي ته اشاره سوې او ویل سوې دي چې له دوو لسیزو وروسته افغان میرمنو ته د روغتیایي خدمتونو عرضه کول لا نه دي معیاري سوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو له مخې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون پر مهال په 1,00,000 میرمنو کې 438 مړې کېدلې. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي اوس هم د پاموړ امیدوار افغان مېرمنې د ولادت پر مهال اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دغه کمیسون کمشنر شکر الله مشکور:
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې تړاو اندېښنه لري او له ټولو دیموکراتیکو بنسټونو غواړي تر څو په دې حساس او تاریخي وخت کې د وګړو له بشري حقونو په ځانګړي ډول روغتیایي خدماتو ته د لاسرسی د حق ملاتړ وکړي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان په ځانګړي توګه ښځو په تیرو نولسو کلونو کې روغتیایي خدمتونو ته د پام وړ لاسرسی پیدا کړی. د امیدوارۍ په برخه کې د دغه وزارت ارشد مشاور همایره ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د مور او ماشوم مړینه کې کموالی راغلی او 80% افغانان له یو ساعت لارې وهلو وروسته روغتیایي مرکزونو ته رسیدلی سي. د بشر حقونو د څار بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د نړیوالو مرستو له کموالي اندېښمن دی چې اوس هم افغانان په کلنی ډول 250 میلیونه ډالر له هېواده بهر په ځانګړي توګه په هند او پاکستان کې په روغتیایي برخو کې مصرفوي. د دغه بنسټ په راپور کې راغلی چې د افغانستان 85% بودیجه د نړیوالو مرستو کوونکو لخوا تمویلیږي او د مرستو قطع کېدل به یې په راتلونکي کې افغان مېرمنو او نجونو ته ناوړه عواقب له ځان سره ولري. د بشر حقونو څار بنسټ دغه شان له افغان حکومت غوښتي روغتیایي سیستم اصلاح ته دې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوړو د نړیوال بحران په اړه یو تازه راپور: افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادو کې شمیرلی چې د خوړو د کموالي سره مخ دی. د خوړو د بحران په وړاندې د مبارزې نړیوالې شبکې لیکلي: ناامني، د کرونا د ویروس خپرېدل او طبیعي پیښې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه دي. ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي هڅې کوي په روان کال کې د افغانستان له 10 میلیونو بېوزلو سره مرستې وکړي. په دې اړه راپور:
د کندهار اوسیدونکي 43 کلن اسدالله وایي د بېوزلۍ او نیستۍ له امله ډېر وخت کېږي چې غوړ خواړه نه دي څکلي. دوی هر ورځ د کار په لټه بازار ته وځي، له سهاره تر غرمې انتظار باسي چې څوک مزدورۍ ته بوزي، خو د ده په خبره په میاشت کې ورته یوه ورځ هم کار نه پیدا کېږي. دوی 15 اولادونه لري، پرته له ځانه د ګټې وټې څوک نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د غریبۍ خو دغه رقم دی چې اوس دغه حالت سره رسېدلی یم. زړه ته جوړېږي، په ټوله روژه کې مې دوه وایې غوړ شی خوړلی دي په مومنانو باندې، نور ګرده بس په چای و په ډوډۍ و کار روزانه په خدای کړه پیدا کېږي، زه روزانه وکم.
یوازې دی نه دی چې له بېوزلۍ او بېکارۍ سر ټکوي، بلکې د ده په شان په کابل او نورو ولایتونو کې ډېری کسان شته چې له ورته ستونزو سره مخ دي او اړوتي دي چې له خلکو سوال وکړي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه دومره جدي ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې دا هېواد د نړۍ په هغو درې هېوادونو کې شمېرلی چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د خوړو د نړیوال سازمان ډبلیو اف پی ویاند وحید الله مانی ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو 10 هېوادونو په لړ کې شامل دی چې د خوړو ډېر لږ خوندیتوب لري. ښاغلی امانی ازادۍ راډیو ته وویل ډبلیو اف پی هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان 10 میلیونو اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي.
ډبلیو اف پی سږ کال په پام کې لري چې په افغانستان کې 13 میلیونه کسانو په شاوخوا کې دوی ته د خوراکي توکو او یا د خوراکي توکو د اخستو لپاره د نغدو پیسو مرستې ورسوي. زموږ موخه دا ده په افغانستان کې خلکو سره د بشري مرستو د رسولو له لارې مرسته وکړو تر څو د دغه حالت څخه سمه توګه راووځي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په تیر کال کې 2.6 میلیونه افغانان د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د دولت په چارو کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د وزارت ویان تمیم عظیمی ویلي چې د بېلابېلو ګواښونو له امله په روان کال کې هېواد ډېرو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. وویل د افغانستان وضعیت د مرستو ډېرو ژمنو ته اړتیا لري. که دغه وضعیت سم مدیریت نشي، د کرونا درېمې څپې جګړو وچکالۍ ته په پام، طبیعي ده چې په دې هېواد کې به د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه نوره هم ډېره شي. دا اندېښنې په داسې حال کې کېږي چې افغانستان اوس د کرونا وایرس له درېمې څپې سره مخ دی او په ځینو ولایتونو کې سیلاونو هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېری ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځایه شوو او اړو شمېر پکې ډېر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو خوسته د خوسته یو شمیر سیمو غنم، ترکاری او نور فصلونه ګلې او توپان سخت ځپلي. بزګر له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه راپور خپریږي. تر هغه وروسته د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام هم لرو.
د خوست د مرکز، شمال، ګربزو، تڼیو، همدارنګ د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو د غنمو فصلونه، د میوو ونې او ترکاری سخت ګلې ځپلي او بزګرانو ته مالی زیانونه اړولي دي. د یادو سیمو کروندګر له افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د پنجشنبه په ورځ د تڼیو ولسوالۍ د سګي سیمې اوسیدونکي احسان الله آزادۍ راډیو ته وویل،
هغه فصلونه چې مونږ کرلې وو خوارۍ مو پکړې وې، سره مو ورکړې وه، پڼه کړې مو وې، تقریبا په نیمه ګنټه کې ټولې هغه د ګلۍ په واسطه ټولې ختمې شوې. او ځینې داسې کورنۍ دلته شتون لري چې د ټول کال له هغه ثمره یو هغه حاصلې او سترګې همدې فصلونو ته وي. خو بدبختانه باید ووایو چې هغه د دوی سترګې له دې فصلونو ته چې وي هغه واوښتې. مونږ له ټولو چارواکو خریه بنسټونو نه غوښتنه داده چې زموږ سره په کافي ډول مرستې وکړي.
د ګربزو صحرا اوسیدونکی تاج وایي، د دوی ترکاری، بانجان، مورچک او غنم ګلۍ سخت وځپل او خلک یې تاواني کړل. نوموړي هم له حکومت وغوښتل چې د دې طبیعي آفت له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
ګلۍ سخت وځپلې، سبزی او بانجان همراشن، غنم یې سخت میګنه اول میګ سخت اته ونه سره مخامخ میګي حکومت نه خیره کې چې می سره مرسته وکړي میګي سخت وځپلې.
د مرکز اړوند مردخیلو کلی اوسیدونکو ګل صاحب خانم وایي، د دوی په سیمه توپانی ګلې راغله او د دوی د غنمو، ترکاریو، بینډیو او شفتلو ټول فصلونه بیخي لمنځه وړل.
دا غمن کوم غنم چې کرل دي، دا ګلې راغله، سخت ګلې راغله، دا توپانی ګلې وا همون غنم دا ست پکړې دی وا د نه کې پوتره دوه خریده ډکی ویلوړ دي. شفتاله تباکړه، غنم تباکړه، سبزی بینډی دا سمنه ټول موږ ختم کړی دي. دولتي مؤسساتو هر څه موږ دا غوړو چې نو څه عاجل کوم په شې دي ته موږ سر کې پلیار وو.
بل لوري ته د خوست چارواکي د یادو سیمو د کروندګرو د غوښتنو په ځواب کې وایي چې د ګلۍ او توپان له کبله د ټولو ځپل شویو سیمو د دقیق سروې لپاره ګروپونه ګمارل شوي او سروې پیل کړی ده. د خوست والی وایم طالب منګل ویل، د سروې وروسته به د مرستو د راجلبولو په خاطر مرکز ته گزارش وړاندې شي.
د سختې ګلۍ له امله د خوست مرکز، ګربزو، تڼیو او اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ ځپل شوي دي او بزګرانو ته کرنیزو محصولاتو ته زیات زیان اړولی دی. په مرکز، ګربزو، تڼیو او اسماعیل خیل د غدرې ولسوالیو کې زموږ د سروې ټیمونه بوخت دي ترڅو د اوښتې زیان په اړه دقیق معلومات راټول کړي او د هغې پر بنیاد باندې مونږ د دوی معلومات له مرکز سره شریکو او وکولی شو چې د مرکز څخه مرسته راجلب کړو او د دې بزګرانو سره مرسته وشي. دا زیان د نورو کلونو پرتله د ګلۍ له امله زیات.
یاد دیوی سره د دې چې خوست د هر ډول فصلونو، میوو او ترکاریو د کرلو لپاره مناسبه آب و هوا لري، خو په دې ولایت کې موسمي ګلۍ هغه څه ده چې ډیر کله د فصلونو په خیدو ته په نږدې وخت کې وریږي.
دا ژوند رنگونه.
خپل نوم والزان معرفي کا، څوک د کوم زی څه کار کوي؟
زما نوم شاه رسول دی، د خاص کونړ اوسیدونکی یم، د تنر د کلی او د غدمال کار کوم. تقریبا د پنځش کال نه دغه درمال کار کوم. زه
څه شي خرڅه چی په خرڅه
بس مخکې خو تقریبا د 10 کال مخکې مې کور کې د مال خرڅو او اوس تقریبا د 10 کال کېږي د منډي جوړ شوی دی. د منډي کې کاروبار کوم، د غواګانو او د غیانو.
ژوند دې څنګه دی؟
ژوند الحمدلله ډېر ښه دی، ډېر برابر دی.
مخکې دې نه څه کول؟
مخکې دې دې نه مطلب دا چې هغه وخت کې د طالبانو دورو، نو مطلب دا چې کاروبار نو په کراچۍ کې مې دړي کوله، مزرین کوله او بیا چې کله دا د کردي حکومت راغی نو دلته مې دا کاروبار شروع کړ. اوس الحمدلله مې ژوندۍ برابر ده.
داسې ورځ راغلی چې درې څلور پنځه مالې دې خرڅ کړي، زیاته ګټه دې کړي، داسې ورځ به هم راغلي چې کم دې خرڅ کړي نه دې خرڅ کړي؟
عمده قصه شوې ده، داسې وخت راغلی چې تاوان هم کړی دی، ګټه هم کړله، او دا خو کاروبار دې خامخان دا پکې راځي.
د ټول نه زیاته ګټه کله کړې ده؟ څونه وا او زیات تاوان دې کله کړی؟ څونه
نو زیات تاوان مې تقریبا داسې یو چې داسې یو اختر راغی چې سلور لکه اویا زره کلدار تاوان مې وکړو، او د څه وخت راغله چې ول کار په می غټلم دي.
کور کې څومره کسان استه بل څوک د غټي وټه شته
نه نشته یو زمي ده نو مطلب دا یو څه دریم سم کې ده انجینری د کامیاب شوه ده په پکتیا ولایت کې ده او نور می زامن غاړي دي مشر دې نه ده.